السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2022 کال د جنوري د میاشتې 22 نیټه ده. مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د سهار 10 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. اول د خبرونو سټکی پرون په ټانګ کې د درې مسیح مشرانو جرګې لزای انتظامی نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امن باوري کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د کرونا وایرس نو بندیزونو د عملي کولو فیصله کړې او د امریکا بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په ملاقات کې د ایران د اټومي موافقې د بیا راژوندي کولو په موضوع خبرې کړې. د درې مسجد مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د امن قائمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د څلورمه جرګه د جنوري په 20مه د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر کمپاؤنډ کې وشوه. دا جرګې یو مشر ملک سید انور پرون مشال ریډیو تویل چې یو ځل بیا دوی له حکومتي چارواکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې وکړې چې پکې تر ټولو لویه مسله د امنو امان وه. دوی ویل چې په سیمه کې امنیتي حالات سم نه دي او د ورځې مخکې په ټیټ سروې سیمه کې په خلکو له تشدد سره حالات نور هم خرابېدای شي. دوی ویل که مسله حل نشوه نو په لوی احتجاج لاس پورې کولو ته به مجبور شي. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو تویل چې د پخوا په نسبت په سیمه کې امنیتي حالات ښه شوي او مقامي انتظامیه او امنیتي ځواکونه به په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره هر ممکن کوششونه کوي. چارواکي وایي د سوات د شانګلې ضلع د مټخان تحصیل پالپورې کې د کمر نړېدو له امله د درېو کورونو راپرېوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي دي. د شانګلې د بیړنیو حالاتو ادارې ریسکیو یو دوه دوه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جمعې په ماښام په رامنځته شوې پیښه کې د درېو زنانو په ګډون څلور کسان زخمیان شوي هم دي. په عین حال کې درې کسان راوروک دي او د ملبې لاندې دي چې ژغورونکي ادارې د راویستو هڅې کوي. ضلع انتظامیه وایي چې د کمر په نړېدو سره د شانګلې او بشام مرکزی سړک بند دی او د خلاصولو کوششونه روان دي. د خیبر پختونخوا او قبایلی چارو لپاره د داخله محکمې د کورونا وایرس سر ملي ادارې د نوو لارښوونو په رڼا کې په هغو سیمو کې په غونډو بندیز لګولې چېرته چې د وایرس د مثبتو کیسونو شرح له 10% زیاته ده. د محکمې ویان محمد نثار خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې د خلکو پر راغونډېدو بندیزونه لګول شوي.
د 23 جنوري نه واده تر 15 فروری پورې په شادي حالو کې یا نور تقریبات چې کوم دي په انډور پاغه باندې مکمله پابندي لګولې شوې ده. دین علاوه په او ډور تقریباتو کې د 300 پورې کسانو پورې اجازه ده، خو هغه کسان چې کوم فل ویکسینېټډ دي.
بلخوا د هوټلونو او د ودونو حالونو اتحادیه مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومتي پریکړې مخالفت کړي. خو صوبایي حکومت وایي د کورونا وایرس نوې بڼې اومیکرون خورېدو مخنیوي لپاره به لارښوونې په هر صورت عملي کوي. په عین حال کې په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,000 تازه پیښې ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د وړجنو کسانو شمیر له 3.5 لکه وخت دی. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې له کووډ-19 ناروغۍ نه 12 کسان مړه شوي دي. ویبپاڼه زیاتوي چې تر اوسه 12 لکه زیات کسان له ناروغۍ رغېدلي هم دي. د جنوري له لومړۍ اونۍ راهیسې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي چې چارواکي یې لامل د وایرس اومیکرون بڼه ښیي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبره ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام مشال ریډیو تویل د څو ورځو مخکې په سیر د سروبي ولسوالۍ په وریښمین تنګي سیمه کې د غره د خوایدو خطر و، نو ځکه دوی دا لاره بنده کړې. نوموړي ویل تر څو مشکل حل شي خلک دې انتظار وباسي، وروسته به اجازت ورکړي چې په دې لار تګ راتګ وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له خپل روسي سیال سرګی لاورو سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف په نړیوالو هڅو خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې باب د مذاکراتو د نه کېدو او په دې اړه د وخت تېرېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې. بلینکن پرون په جنیوا کې له لاورو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د دې موافقې د راژوندي کولو لپاره سفارتي هڅې یو مثال دی چې ګواکېش په واشنګټن او ماسکو کولی شي په امنیتي مسلو په ګډه کار وکړي. بلینکن خپل خبرداري بیا یو ځل بیا تکرار کړي چې د موافقه د بچ کولو یو ګټوري نتیجې ته د رسیدو په مقصد یو ډیر لنډ مهاله موقع پاتې ده. نوموړي له روس نه غوښتنه وکړه چې زر د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د تهران په مشرتابه خپل اثر استعمال کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کې د 2015 لاټمي موافقې وته په ایران نور بندیزونه ولګول. تر هغې وروسته ایران د موافقې اعلان د کړو ژمنو نه پشا کېدل پیل کړل. وروسته د هغې موافقې د خوندي ساتلو لپاره کوششونه را روان دي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوس ورځو خپل اولنی ریپورت ته. تاسو واوریدل د درې مسجد مشرانو پرون د جنوري په 28مه په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر ودانې کې په خپل څلورمه جرګه کې یو ځل بیا په سیمه کې د امن غوښتنه وکړه. د درې مسجد مشرانو په جرګه کې له ځایي انتظامی نه غوښتل چې امنیتي ادارې دې په سیمه کې د وسوالو خلاف د کاروای پر مهال د ځایي بېګناو خلکو له ځورونې لاس واخلي. خو د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال ریډیو ته وویل د امن حالات له مخکې نه اوس ډېر ښه دي او دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امن پر ځای وي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید اورو.
په 28 جنوري په ټانګ کې د درې مسجد مشرونو د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر کمپاؤنډ کې جرګه کړې ده او په دا جرګه کې د پاکستان حکومت نه په خپل سیمه کې د امن بحالي غوښتنه کوله. د دغې جرګې په باره کې ملک سید انور مشال ریډیو ته وویل.
بیا د مسجد کوم جرګه وشوله؟ یو طرف ته د مرجان آباد ډیسټریکټ هډ کوارټر مسلې دي، بل طرف ته د دوی ضلع مسلې دي. بوداک په ټول نه اهمه خبره امن و امان په حوالہ سره کوم دا ویای چې په دغرنګ حال وی د وزیرستان لکه د تیم دای لکه د ډیر مخشي بابا کې او شپټیټ سروې کې خلک کې ډیر تشدد ته وکړنی ولا دای کچیرته دا مسله په دغرنګ وا چونکه امن د حکومت د ریاست ذمہوري دو خاص کر په مرجان آباد خو 100% د ریاست ذمہوري شي. نو بیا دا کوم ورچېږي دا وطن بیا یو ورته خوشیاوی بل لیارې می سره نشته. کور کمانډر صاحب راوونه 17 تاریخ ته د سوان رستا خو ارون نه غي ته واجب باندې پوسپون کور کمانډر ته دغه څه د کوم انتظار دی یواد ویرې د ټایم مزید نور هم ورکوي چې کوم مجبوري مخیل دی د مجبورۍ نه خپل احتجاج کوي.
په 13 جنوري سراروغه سیمه کې په پاکستانی پوز بامی برید ناورستا د پوز له طرفه مقامی خلکو د گرفتاری حال د سراروغه لنګرخیل قبیله دوه مشهورونه مشال ریډیو ته په دا رنگ بیان کا.
مختل محمد افضل خان د ډیسټریکټ سروې کوڅه دین کان یو د درې ماسې د جرګات غلای
نه علاقه نه کم سے کم چې غنا په 100 کیلومتر شو وی دا سره یو د ماکا وشولا بچونه مو چې بابا د نه ته مل شي رغلا او دا بری په کورین نه رسوارادو
مې دا چوب دا کسان یو دې تا څلور کا صدر سره د نوماد احمد نوماد او ایو نوماد الزادین دو ایو نوما محمد نوماندو ایو ساجد نوماد دا څلور کا صدر د سره دی غیر قانوني او مې دا چې ما دا غل کنه چې دخل بګونه نه
خزو نعمت الله یو چې مې نه سره کاروایی وشو دا سره سر نه جایز و مې شتم چې پخپل لا کښې په خپل وطن شه د اندازان نه لګي چې ولر نه چې چاپ حکومت شه یی په ماکا چې کما د کیز از جام جوړ شو یوا د مې نه په 25 کیلومتر لره دو څک سر د خاص مو ورنوي د ومه چې با ورری نه وي ساسیان دم دم چاته ولا گا ولا مزیرون هو غریبون هو بډاګون هو مشرون هو چې څنګه ته پوس نه کوم د سې د سر مې چې کما د غوند کسان وړل کدا سالا چې کنه مې نه تا وطن خوروک جایز نه دی د سر ولې چې سراسر ظلم دی خو ویل چې څلور کسان کښنا ولي دي
د درې مسجد جرګې د امن غوښتنه او په سراروغه کښې د پاکستاني پوځ له طرفه د مقامي خلکو د گرفتاری په باره کښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان سره تماس ونیولي هغوی وویل.
ډیسټریکټ انتظامیه یا څومره چې لا انفورسمنټ ایجنسیز دي د دې ټولو مقصد یو دی په علاقه کښې چې کوم دی امن راشي. هر هغه عمل چې کوم د وجې چې کوم دی امن خرابېدو نقصانی نو کوم به هم خپل طرف نه کوشش کوي. سیویل ایڈمنسٹریشن چې څومره وسط یا پولیس یا دین علاوه چې نور کوم لا انفورسمنٹ ایجنسیز دي نو دا ټولو به چې کوم دی انشاءالله خپل طرف نه فل کوشش چې په دې علاقه کښې دا څومره مشکل سره امن راغلی چې دا برقرار شي. ایشوز به پکې راځي ځکه علاقه ده غټه علاقه ده پرابلمس پکې فیس کېدی شي. نو ډسٹرکټ ایڈمنسٹریشن به انشاءالله دا پوره کوشش کوي چې څومره د چا سره ریزرویشن دي کوم کوم ځایونو کې څه څه ایشوز دي نو موږ خپل طرف نه هغوی کې چې کوم دی د یو خپل کردار ادا کو کلمنګ دا اوسنه ټایم کمپیر کو مونږ شاتنو وختونو سره یو ټایم دا سیو چې دلته بالکل آبادی چا سوچ نشو کولی د خلکو مومن دومره او فری نو خلکو چې کم دی داسې اسانه سره دکانونه بازارونه نشي چلولی. اوس خو شکر دی په ساؤتھ وزیرستان کې حالات نارمل سی طرف ته روان دي. دا اوسنه ټایم وی 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 مور پیسفل دی او ډیر امن دی. په کې شکر دی
مسیدی جرګې مشرانو دا هم وویل چې کا پاکستانی حکومتي چارواکیو په سویلي وزیرستان کښې د امن بحالي د پوره ګامونه پورته نه کړل بیا و دوی په احتجاج لاس پورې کول بنې مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره بندیزونه اعلان کړي دي. د نوو بندیزونو له مخه په کومو سیمو کې چې د وایرس د مثبتو کیسونو شرحه تر 10% نه سیوا وي هلته به دا بندیزونه د جنوري له 24 نه عملي کیږي. په دې کې په هوټلو کې دننه په خوراک، شادي هالونو کې دننه غونډو باندې او د لوبو په ځایونو کې بندیزونه شامل دي. دغه راز په جوماتونو او مزارونو کې به 50% خلک راځي خو یوازې هغو ته به اجازت وي چې واکسین شي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال د شبیر احمد جان تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د داخله محکمې ویان محمد نثار خان مشال لیډو ته دغه بندیزونو په حق لول چې کومو سیمو کې کیسونه سیوا دي هلته د ودانو دننه هر ډول غونډو باندې بندیز دی.
د 24 جنوري نه واده تر 15 فروری پورې په شادي حالو کې یا نور تقریبات چې کوم دي په انډور پاغه باندې مکمله پابندي لګولې شوې ده. دین علاوه په او ډور تقریباتو کې د 300 پورې کسانو پورې اجازه ده خو هغه هغه کسان چې کوم فل ویکسینېټډ دي. پبلک ترانسپورټ کې به چې د 80% نه زیات سوړلو اجازت نه وي. هغه هم چې دی ویکسین شد خلک وي. دین علاوه چې کوم مقدس مقامات دي هلته هم چې دی د 50% د فل ویکسینېټډ خلکو چې دی اجازه به وي.
دغه ډول چې کوم سیمو کې د کرونا کیسونو مثبت شرحه د 10% نه کمه ده هلته بندیزونه د 20 جنوري نه تر 23 جنوري دي.
په کم ځایونو کې چې د 10% نه کیسونه کم دي هلته به چې دی پابندۍ اطلاق د 20 جنوري نه شروع شوی دی او 23 جنوري پورې به هغه پابندیانو اطلاق وي. په هغه کې چې دی په انډور شادی حالو او په نورو تقریباتو کې د 300 پورې او په او ډور کې چې دی د 1500 نه زیات کسانو اجازه بنوي. دا شادي پبلک ترانسپورټ کې بچی دی 80% سواریانو اجازت وي. هغه هم د فل ویکسینېټډ د دینه سیوا بچی دی اجازت نوي. مقدس مقامات باندې، تفریحي پارکونو باندې، پورټس باندې هیڅ قسمه پابندي نشته.
محمد اسف خان چې 400 کې د هوټلونو د سازمان مشر دی وایي چې 2 کالونه هغې هم د دوی روزګارونه سم نه دي او که بیا هوټل بند شوي نو د دوی سره سره دوی د کارکوونکو کې مزدوران به ډېر زیات اغېزمن شي.
خدا کړه انډور کورو کې کله بند کې نو موږ 15-16 لیبر دي او لیبر ټول ډېری ویجز واره دي ټول 300-350 بچي دي. خدا چې دی موږ باندې انډور بند کې نو انډور مطلب دی خو بس مزدوران به ټول په کور کې نه چټي کې به کنه.
بل خو شادي حالونو د اتحادی مشر خالد ایوب 13 ورځ مشال لیډو ته په دې حق لویلی وو چې دوی به کله هم د شادي حالونو د بندیزونو پریکړه حکومت سره ونه مني خو بیا حکومت بیا دا ویلی دی چې خپل پریکړه به دوی په هر ډول عملی کوي ځکه چې د دوی په وینا کرونا وایرس نوی قسم اومیکرون ډیر په تیزی خوریږي. د طبي ماهرینو په وینا د کرونا نوی قسم اومیکرون چې په کم تیز رفتار خوریږي نو باید حکومت سخت بندیزونه او جزوی ټول بندونه اعلان کړي او هر یو وګړی ویکسین وکړي. د جنوري په 21 راغلي سرکاري شمیرو تر مخه پاکستان کې په یو ورځ د 2000 نه سیوا کرونا مثبت کیسونه رپورټ شوي دي. د پامړ دا چې خیبر پختونخوا کې یوازې پیښور خار دا وخت داسې دي چېرته چې د کرونا مثبت کیسونو شرحه 1500% نه هم اوړېدلې ده. ټول پاکستان کې دا شرحه تر 1200% ده. ولی حکومت بیا په عام ولس غږ کوي چې د کرونا وبا نه د بچ کېدو واحد حل احتیاط او ویکسین کول دي نو باید هر وګړی ویکسین وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په پاتې 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو لپاره د مارچ 18 اعلان کړی دی. کمیشن وایي د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه به د فروری په 2 جاری کیږي. د جنوري په 6 د انتخاباتي کمیشن د اسلام آباد له دفتره په جاری شوي اعلامیه کې ټول مهالویش په ډاګه کړل شوی چې کله به کاغذونه جمع کیږي، کله به کره کتنه کیږي او د کاندیدانو حتمی فهرست په کله جاری کیږي. تر دې وړاندې د 2020 کال د ډیسمبر په 19 د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو سرته رسیدلی و. د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا صوبی په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د مارچ 18 نیټه اعلان کړی. کمیشن وایي د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه به د فروری په 4 نیټه جاری کیږي. د جنوري په 18 د خیبر پختونخوا صوبی د الیکشن کمیشن ترجمان سهیل احمد مشاد رډیو ته وویل
په دې کې د 13 ضلعې دي چې په دې کې د الیکشن د شیډیول اعلان الیکشن کمیشن اف پاکستان پرون کړی دی. کمی ضلع پخوانی قبایلی کو کې هغه کې کرم شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او اورکزئی دا شامل دي.
د جنوري په 6 د کمیشن د اسلام آباد دفتر د جاری شوی اعلامیه تر مخه د 8 تر د 11 فروری پورې به کاغذونه واپس جمع کول وي. په 12 د فروری به د کاندیدانو نمونه په بورډ لګول شي. د جنج پړتال نیټې د 14 تر د 14 فروری پورې مقرر کړی دي. ولې د کاندیدانو اخیری لیست به د فروری په 15 نیټه جاری کیږي. کاندیدانو ته به د فروری په 18 انتخابي نخې جاری کول شي او د اعلامیه تر مخه بلدیاتي انتخابات به د مارچ په 18 کیږي او وروسته د انتخابات انتخابی نتیجې به د اپریل تر د اولنې نیټې پورې جاری کیږي. دا چې د اولنې پړاو انتخابات په 19 ضلعو کې د باجوړ، محمود او د خیبر ضلعو په شمول د دسمبر په 19 شوی و. نو دا انتخابات دویمې برخې یا د پاتې شو ضلعو دپاره دي. د اورکزو، ماموزو د سیمو اوسیدونکي او په راروان بلدیاتي انتخاباتو کې د آزاد کاندید په حیثیت برخه اخیستونکي رحمت جانان مشاد رډیو ته د جنوري په 18 وویل د دوی سیمې ډېرې پسمانده پاتې شوي. هر څوک چې منتخب شي باید سیمه کې د ترقی کارونه وکړي.
هغه د دنیا څکم سہولتونه دي کاغه په پېښور دي، کا په کوارټ دي، کاغه په نورو سیټو ایریو کې دي. هغه متا نشته دي پاس د اورګزو په سیمه کې به خاص کر افر تحصیل څکم دي دا بالکل نړنګ مغا چې پروت دی. دویم څکم مسلې مو ترپی خې دي په یو ورځ خسرجی حل کیږي نه اور ان شاء الله رو رو بدا ترتیب سټ کیږي. کاغه رډو نه دي، کاغه اسپیټل نه دي.
کمیشن په خپل اعلامیه کې دا هم لیکي دغه انتخابات د ویلج او نیبرهود کونسلونو نه علاوه د تحصیل کونسل د پاره هم دي چې د اورغزو، کورمه، شمالي او جنوبي وزیرستان نه علاوه په ایبټ آباد، مانسهرا، پټګرام، تورغر، کوهستان اپر، کوهستان لور، کولیپالس کوهستان، سوات، ملاکند، شانګلا، لور دیر، اپر دیر، چترال اپر او چترال لور کې به دغه انتخابات کیږي. د کورمې اوسیدونکو او د جمعیت العلماء اسلام فی سره تعلق لرونکو احسان الله احسان هم وای دوی بلدیاتي انتخاباتو ته ډیر انتظار کړي، خو وای اوس خوشاله دي چې دغه ارمان به پوره شي.
چې زمون خلک سو پوری خپلواک شوی نه هغه ته واک نه ملاو شوی، نو دغه خلک به ترکیونه کی او د دې چې کوم بنیادی مسلې دی هغه به حل نشي. نو دغه بلدیاتي الیکشن کې ټول غټه خبره ده چې دغه خلک به خپل روچتیږي او خپل مسلې به خپل حل کوي.
د کمیشن لخوا د انتخاباتو اعلان نه علاوه کمیشن وای دوی د خپل اړخه د انتخاباتو ټول تیاریاني پوره کړي. د کمیشن لخوا د پریزایډینګ افسرانو سره به کوم رقم اختیارات وي. دا د الیکشن روز په مطابق د جاری کولو اختیارات د کمیشن سره وي او هغه به د انتخاباتو وړاندې جاری کړی شي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ضلع په باړه تحصیل کې د کرش مشینونو یا د تیګو د ماتولو سند د یوې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو له وجې تړل شوی. د باړې د کرش مشینونو مالکان وایي چې سلطامن بحال شوی، نو په کار ته چې د تعمیراتو لپاره د اړینو موادو تیارولو د دې کاروبار اجازت ته ورکړل شي. دوی وایي چې دا د سیمې د ډېری اوسیدونکو د کار روزګار وسیله وه چې په تړل کېدو سره د زرګونو په شمېر کې مزدوران بې روزګاره شوي دي. د خیبر ډیپټي کمشنر د دفتر ویان انس خان مشال ریډیو ته ویلي چې په باړه کې غټي تیږې په چاودولو سره ماتی کې خو په دې کار امنیتي ادارو د امنیتي وجوهاتو له وجې بندیز لګولې و. نوموړي ویل دغه ستونزه د دوی په پام کې ده چې د هوارولو لپاره کوششونه روان دي خو حتمی پریکړه به امنیتي ادارې کوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری اورو.
په باړه تحصیل کې د کرش ماشینونو مالکان وایي چې د دوی سند د تیرې یوې لسیزې راهیسې امنیتي ادارو تړلی. دوی وایي د دغې ماشینونو په ذریعه به یې د غرونو کاڼې میدول او تعمیراتي مواد به یې ترې جوړاوه، خو اوس هلته د تیږ راویستو لپاره د چاودنو اجازه نه ورکوي او کاروبار یې په ټپه ولاړ دی. په باړه کې د کرش ماشین یو مالک ابراهیم پردی مشال ریډیو ته وایي،
یکم ستمبر 2009 کې بند شوی دي او چې کله دا مشینونه بندېدل نو په ټینک کې په دا کې اتیا کرش پلانټونه لګېدلي وو. هغه ټینک کې اول د اپریشن آغاز وو، نو په هغه کې ته وایي چې تاسو مشینونه لږ بند خو نو یو هفتې دی لایې ملي ویلو چې دا به بند شي. نو بیا په کې اخري کې خیبر ون اپریشن رولو، نو په خیبر ون اپریشن کې چې د لوکېنه کاډې وشول او خلته نه وتل بهر لوکو لوړل سټل لري مې تکل شول. هغه نه پاتې بلا کله خیبر ون اپریشن مکمل شول نو واپس یې کاډې رولې تا چې کله رولې نو موږ دې کله چارواکو سره چکن دي ملکوتونه وشول. نو ورته چې تاسو لا موږ دا کومه کرش مشین نو مسالاو انډستری وتا به تاسو لا بغل کو. نو موږ بیا کې ډیر ملکوتونه سیول تنظیمي سره وشول د وخت کم ګورنمنت او غسا وشول. نو د ټول هغه نه چکم دي کامل دي پټین کې پولیټیکل ایجنسی وو دغه نه اوس په وخت کې کم د ای سی او ډی سی دغه نه ملي کلیر دي او د پارلیمنٹری سره نو دغه نام کې مسالا نشته مخې ورته ورکړي خو بند کړي چې کم دي د ایف سی ولای چې کم د ملي شادو دغه بند کړي د کچې دغه ستاتې شپې کو تو زرو کسونو رپورټل او ټول چې کم شلی بار کبیلا ته دغه اسی
د باړې جاوید خان پردی وایي چې د کرش ماشینونو په دې کار به شپه ورځ په زرګونه مزدوران بوخت و او دی د ګټې یوازینی ذریعه وه چې اوس ترې اخیستل شوې.
8000 پورې لیبر به جگم دے پدا کے پدریو شفٹونو کی بیکور کولو دا به شواروس چلے دل اورڈر خ جوند و خ روزگار و دے خلکو. نو دے کرش مشینونو چتور پلانٹونو دا ټول اوس بند دی، کبوړ ته جوړ دی او ایسم بکیا نشتا او بنکڑی چې کم دی دا اوس وس چې کم دی د مک سکیورټی دارو دی ځکه چې اے سی لکڅو ک ڈی سی لڅو کا تنظیم سیول تنظیمینه پختنه کو غوی چې دا د مک واقع اختیار کنه دی چې دا مک کلو کو خدا چې کله خلق ویرا غلل او پخپل ترو باندې دا ابو داول. نو د اے غ د اف سی طرفه چې کم دی پدا باندې پابندی ولا غلل ته چې دا کی به ته پر کورنل رو چې مک اجازهت نوی در کړای. مین ډیمانډ چې کم دی مک د سکیورټی دارو نه دو ای جی ایف سی نه دو کور کمانډر پشاور نه دو چې دا پلانټونه باندې دا پابندی اوچا تکړای شي.
د خیبر ډیپټی کمشنر د دفتر ویاند انس خان وایي چې امنیتی دارو په باړه کې د امنیت په خاطر د چاودنو لاري د تیګ پر راوستو بندیز لګولای. د غستون زاز مونږ په پام کې دا په هواری خبرې روان دي.
او بالکل زیر غور ده خدا سے دغه سټیج ته پدیو رسیدلی چې مطلب نن حل کیږي سبا حل کیږي بل وځ حل کیږي ځکه چې هغه قبل از وخت تیار سکنه چې کوم د لا انفورسمنت ایجنسی دی خو دا غیب یا دغه دی کنه خو دا غیب د وجه دا پلان چې کوم دی دغه بن شوی وو.
په باډه کې په 2008 کې د وسلوالو پر ضد فوځي عملیات پیل شوی وو، بیا په 2014 کې سر ته رسیدلی. امنیتي ځواکونه وایي چې باډه د وسلوالو نه پاکه کړي او امن یې پکې بحال کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان د خزانه وزارت وایي چې د بارنو پیسو بدلونکو یا ایکسچینج کمپنیانو باندې وید هولډینګ ټیکس د دې لپاره لګول شوی چې په هیواد کې زیات ټیکس راغونډ کړل شي. د دې ترڅنګ هغه کمپنیانې چې تر اوسه د ټیکس په نظام کې نه شامل هغه هم په دغه نظام کې را داخلوي. وید هولډینګ ټیکس هغه وی چې د کمپنیو یا کارخانو مالکان یې د کارکونکو له تنخواګانو یا نور حساب کتاب نه راویلوي او حکومت ته یې ورکوي. د کرنسو د کمپنو مالکان وایي په دې ټیکس سره به د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیا ډیره لوړه شي، خو د خزانه وزارت چارواکي بیا وایي چې د وید هولډینګ ټیکس لګولو سره به د ډالر په قیمت هیڅ اثر نه پرېوځي. تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علی خان په رپورټ کې.
د پاکستان مرکزی حکومت د خزانی وزارت وایي چې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو باندې ود هولډنګ ټیکس د دې لپاره لګولې شوې چې په هیواد کې زیات ټیکس راغونډ کړي، او هغه شرکتونه چې تر اوسه د ټیکس په نظام کې نه وو هغوی به هم د ټیکس په نظام کې راولي. د خزانی وزارت ویان مزمل اسلم د جنوري په یوویشتمه مشال ریډیو سره دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د دې وړاندې په هیواد کې د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو ویلي وو چې دوی باندې د ناساپا ود هولډنګ ټیکس لګول وروستو د ډالر ارزښت د 200 روپو څخه پورته کېدو امکان دی. مزمل اسلم دا امکان ردوي او وایي چې دا ټیکس به په سراپانو باندې وي، عام خلک یا د ډالرو پیسو کاروبار کوونکو څخه به نه اغستل کیږي. دی وایي چې دا د دوی په ګټه باندې ټیکس دی. دوی څنګه ویلی شي که ټیکس ولګولی شو نو ډالر به 200 روپۍ کړي. دا ود هولډنګ ټیکس لګولو پریکړه مرکزی حکومت کړي. پکار دا چې هغه کمپنۍ چې تر اوسه د ټیکس په نظام کې نه دي هغوی هم دې نظام ته راشي. که څوک دا نه مني نو عدالت ته دې لاړ شي. حکومت دا ټیکسونه له هغې وروستو لګولي چې له دې وړاندې مرکزی حکومت د جنوري په 14مه په قومي اسمبلۍ کې د مینی بجټ په نوم هغه مالیاتي مسوده منظور کړي چې له لارې حکومت 340 اربا روپۍ مالیې ټولول غواړي، او حکومت په دې دریځ لري چې د مالیو د لوړولو پرته بل لارې نه لرله. بلخوا د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنو اتحادیه وایي چې په کمپنو باندې ناساپا 14% ود هولډنګ ټیکس لګولو لپاره ورته ټیکس یا مالیې راغونډولو فیډرل ادارې یا FBR لخوا د کروڑونو روپو نوټسې ورکړې شوې دي. او که دا پریکړه عملي کړي نو یو امریکایي ډالر چې اوس شاوخوا 1.6 روپۍ دی د ډالر ارزښت 200 روپو څخه پورته کېدی شي. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو د بدلونکو اتحادیې یو غړی احتشام الحق په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا ټیکس په کال 2014 کې هم لګولی شوی و خو بیا په کال 2018 کې بیرته اخیستل شوی و.
FBR خپل د ریوینیو لا بڑاول لپاره ایکسچینج کمپنیانو لا نوټیسز جاری کړی و خپل سیل او پرچیز باندې 16% ود هولډنګ ټیکس هغه کټ کوی او کلائنٹ نا او مونږ را لېږی. نو په دې باندې ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن آف پاکستان اعتراض وکړو ځکه چې دا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی چې وو دا سن 2016 کې هم د قشانت FBR FED لګول و سیل او پرچیز منی فارن کرنسی هغه بیا واپس کړی و. اوس بیا دوباره دا ریوینیو جنریشن لپاره بیا FBR دوباره دا نوٹسز ایشوز کړی و،
او بیا د بهرنو پیسو بدلونکو ایکسچینج کمپنی ایسوسیشن آف پاکستان اتحادیو مشر ظفر پراچا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت پرې دا ټیکس د سخ کال نه بلکې د کال 2010 راهسې لګول غواړي. FBR موږ ته د 12 کالونو نوټسې په یو ځای را لېږلې دي. اوس که 14% ود هولډنګ ټیکس ولګولې شي نو یو امریکایي ډالر به په پاکستان کې لږ تر لږه 203 روپۍ وي، او FBR یوې کمپنۍ ته د اربونو 80 او 70 کروڑ روپو نوټسې ورکړې دي. خو د مرکزی حکومت د خزانې وزارت ویان مزمل اسلم پاکستانی روپۍ نور غورځېدلو دا امکان ردوي. بلخوا په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها وکیل رحمان وایي چې په داسې حال کې چې د پاکستان اقتصاد ښه نه دی حکومت د نړیوال صندوق یا IMF د فشار لاندې دی. د دې ټیکس لګولو سره به د ډالرو غیر قانوني کاروبار یا تور بازار د صرافانو قانوني کاروبار نور هم خراب کړي.
مخکې یو ٹریڈ بینک دی طرف نه یو حکم راغلی وو چې څوک ډالر ایلی د ایکسچینج والے نه نو هغه به بایومیټریک هم کوي او د هغه ټول معلومات به حاصلېږي. نو یو خو دې د وجې نه ډېر چې دی نو ډېر خلک چې دی هغه د ایکسچینج کمپنیانو نه ډالر نه لی او د دې په وجه باندې بلیک مارکیټ نه چې دی نو هغه ډالر ایلی. اوس دا نوې چې FBR دا نوټس دی نو د دې په وجه باندې دا چې کم کرنسی ډیلر دی هغه دا وایي چې دی په وجه باندې بلیک مارکیټ چې دی نو هغه نور دې سره مضبوط کېدی شي او خلک بچ دي. نو بیا چې کم دا غیر قانوني کرنسی ډیلران دي هم دا غینه به ډالر یا غیر ملکی کرنسی والی.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپو هوایي چې حکومت دا ګامونه د مرکزی سټیټ بینک آف پاکستان سره په همکاري اغستی چې یو خوا په هیواد کې زیات ټیکس راټول کړي او بل خوا د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې انټرنیشنل فاینانشل ایکشن ټاسک فورس FATF په چوکاټ کې د سوداګرۍ تنظیمولو لپاره به هم ګامونه پورته کړي. په داسې حال کې چې پاکستان د FATF ډېرې غوښتنې منلې دي خو پاکستان لا هم د FATF په خړ لیست کې دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے دا مشال ریڈیو خبرونه د انټرنیټ علاوه تاسو په فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولی شئ. د سهار لسی می بجې او شوې لند خبرونه به واورو. د درې مسجد مشرانو پرون د یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د امن قایمولو لپاره د جدي ګامونه پورته کړي. د دوی د څلورمه جرګه پرون د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر کمپاؤنډ کې وشوه. د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې یو ځل بیا دوی له حکومتي چارواکو سره په مختلفو مسلو خبرې وکړي چې پکې تر ټولو لوی هغه د امن او امان وه. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرهاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د پخوا په نسبت هلته امنیتي حالات ښه شوي او دوی کوشش کوي چې په سیمه کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. چارواکي وایي د سوات شانګلې ضلع د مټخان تحصیل پالپورې کې د کمر نړېدو له امله د دریو کورونو راپرېوتو په پیښه کې دوه ماشومان مړه شوي. د شانګلې د بیړنیو حالاتو ادارې ریسکیو یو دوه دوه پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جمعې په ماښام په رامنځته شوې پیښه کې د دریو زنانو په ګډون څلور کسان زخمیان شوي هم دي او درې کسان روغ دي چې د ملبې لاندې دي چې ژغورونکې ادارې د راوستو کوي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي چارو لپاره د داخله محکمې د کورونا وایرس د سار ملي ادارو د نوو لارښوونو په رڼا کې په هغو سیمو کې په غونډو بندیز لګولې چېرته چې د وایرس د مثبتو کیسونو شرح له 10% زیاته ده. بلخوا د هوټلو او ودونو حالونو اتحادیې مشرانو مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومتي پریکړې مخالفت کړی خو حکومت وایي د اومیکرون بړې خورېدو مخنیوي لپاره به لارښوونې په هر صورت عملي کوي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قومندانې ویان تیر ماښام مشال ریډیو ته د څو ورځو مخکې په سیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د خوایدو خطر و، نو ځکه دوی دا لار بنده کړې ده خو تر څو مشکل حلېږي خلک ته انتظار اوباسي. او د امریکا بارنو چارو وزیر انتني بلینکن وایي له خپل روسي سیال سرګي لاروف سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پنړي والو هڅو خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې باب د مذاکراتو د نه کېدو په اړه اندېښنې دي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدلو. سوخ شوه دی د دوو هفتوار پروګرامونه تورتمونه او سازونه زنجیرونه. په دې تورتمونه خبرونه کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې په میلیونونو خلک له مودو راهیسې په بیلابیلو نشو روغ دي. د دې د درملنې او بیا رغونې لپاره په حکومتي او شخصي کچه بیلابیل مرکزونه جوړ دي. دغه مرکزونه بیا څه کار کوي دا خبرونه هر اونۍ د تاسو لپاره مچا اعظمي جوړوي چې پکې به معلومات اورئ.
د مشال ریډیو په ونیز خبرونه تور تمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز په اړه بحثونه اوري. په تیر خبرونه کې تاسو په ټولنه کې په نشو روږد کس مقام او له هغه سره د ټولنې او کورنۍ د چلند په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې یو خوا ګڼ کسان په نشي توکو اخته دي، نو بل خوا د دا ډول کسانو لپاره د درملنې یو شمېر مرکزونه هم جوړ شوي دي. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملنې مرکزونو د هغوی د فعالیت او اغیز په اړه بحث واورېدی. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونی بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته پکتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په پاکستان کې میلیونونه کسان د نشي توکو پر کارونی بوخت دي، خو په نشو د روږد کسانو شمیر ته پکتو هلته د دوی د بیا رغونې مرکزونه کم تر سترګو کیږي. په خبر پرتونخوا کې د ډرګ اډوایزری په نوم د نشو د مخنیوي او درملین لپاره کارکونکو ادارې مشر سلاکار محمد ایوب وای چې د دوی لڅړین سره سم په پاکستان کې په نشو د روږد کسانو درملین لپاره شاوخوا یو نیم سل شخصي او دولتي مرکزونه او ادارې کار کوي چې د پوینه ناکافي دي. د ملګرو ملتونو د نشو او جرایمو د کنټرول دفتر د 2013 کال سروې سره سم په پاکستان کې څه باندې 8 لکه کسان په نشو بوخت دي. خو مدني فعال او ارواپو محمد شیراز وای چې دا معلوم کسان دي او کنا معلوم هم حساب کړل سي نو د هغه په خبره دا شمیر 3 لکه یا 1 کروڑ اوړي. محمد شیراز د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د ژوند لارې په نوم په نشي توکو د روږدو کسانو د درملنې مرکز لري. نوموړی وای په دې هیواد کې په شخصي او دولتي کچ د دا ډول مرکزونو زیاتولو اړتیا لیدل کیږي.
د یو این او ڈی سی چې کوم ایویډنس بیس ډیټا دا زداغي مطابق سره هم کوم چې یو این او ڈی سی سره زه الریډی ټرینر هم يم. نشه خو ډیره زیاته تیزی سره روانه ده. زمونږ پاکستان کې 67 لک کسان په دې کې افیکټ دي. نو دا ډیټا موږ سره ان د ریکارډ ایویډنس بیس پرته دي. پاکستان کې زیات تر چې کوم ګورنمنټ دي مطلب داسې ریبیلیټیشن سنټرز موږ سره نشته چې دومره کیپیسټی لکه زه د خپل سنټر والی سره خبرو کوم په یو میاشت کې د 100 نه زیات کسان زه نشم ساتلی. داسې که نور سنټر ته وګورئ نو سنټر د وخت ډیر زیات ضرورت دی.
په پاکستان کې په نشي توکو د روږدو کسانو درملنې تر ټولو لوی مرکز دوست ویلفیر فاونډیشن دی چې په پېښور کې له 1992 کال راهیسې فعالیت کوي. دا مرکز یوازې له 2014 څخه بیا تر 2016 کال پورې د څه باندې 6000 کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشران وایي چې له 1992 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې حکومت او نور مرستندوی ادارو مرسته ورسره کول نو دوی به د ناروغانو وړیا درملنه کوله. خو اوس هم د لارو کوڅو او بېوزل نشانو وړیا درملنه کوي خو د نورو خپلوانو یوازې د هغوی د خوراک څښاک او درملو پیسې اخلي. د دې مرکز د مشران په وینا دم غړې له 200 ناروغان ورسره دي چې یو شمېر یې ماشومان دي. د دوست ویلفیر فاونډیشن یو مشر حاجی ګل حیدر یو وخت خپل هم په نشو اخته وو خو په دغه مرکز کې تر درملنې وروسته اوس خپل د دې ادارې له مشرانو څخه یو دی. نوموړی وایي چې دوی لستون سره مخامخېږي خو بیا هم خپل مبارزه نه ده پرېښي.
نو اوی خو اول په خپل نشه یعنی نو موږ اوی له بل نه ورکو چې تاسو راشه تاسو خپل علاج وکړي. یو خبره چې نو خبره دا چې داسې یو مشکلات هم منکر راغلي
نصیب الرحمن په 2009 کال کې دوست ویلفیر فاونډیشن ته د درملنې لپاره تللی وو خو تر 3 میاشتنۍ درملنې وروسته یې همالته کار پیل کړ. نوموړی په دې اړه وایي
دا دیو مو سکه لای درنه استونه درنه شوی دا بالکل زمو کومل تی کوم او دا غنه پاتې بیا کم دی نو بس بیا دی سره وسارو مو بس وسارو مو نو بس هغه نه دی سخه دی دیو مال ته خام خام ولا کولا او با ته خام نه بس وسه دی مو نو بس ته پاتې په دې نو ته باندې پس زمو بیا کوټه بو چټای باندې ولې زمو دی لري دی کنه او نو بس وسه پم دل دین لور دین دل تیم دل ته زو د بلو کارم کوم د دې بمبو د یو بو د بمبیون دی دیم کوم جنریټر هم کوم شاپ مولا چلو ما چې مال سمخه د راځین انشاء الله امکان کوم لري شي کولای شو.
پر پېښور سربیره په یو شمیر نور پښتون میشتو سیمو کې هم په نشو د روږدو کسانو د درملین مرکزونه فعالیت کوي. په کوټه کې د رائټ وی ډرګ ټریټمنټ اند ریهابلیټیشن سنټر په نوم په نشو د روږدو کسانو د درملنې او بیا به حالي مرکز په 2013 کال کې جوړ شوی چې تر دې دمه د بیلابیل عمرونو زرګون کسانو درملنه کړې ده. د دې مرکز مشر فضل محمد نورزی وای دوی هلته پر درملنې سربیره ناروغانو ته بیلابیل هنرونه ورزده کوي او د دوی د ساتری انتظام هم کوي.
تقریبا 10000 کسان دلته علاج شوی دي او 2500 کسان ته موږ هنر ورښولې دي او په سوو انسانان د دې استفاده خسته د جوړ شوی دي. نو دا زما بیسیک چې ولو د سپورت سره می تعلق لرو نو په دې باندې موږ زمو دې خاطر علي چې د ځوانان په نشو اخته دي. هغه ځوانان چې موږ ټریننګ ورکو سپورت ورکو هغه ځوانان دي لکه د پولیو کټري چور کوي یعنی کوښنۍ ده چې پولیو نشي. موږ هغه ځوانان لکه سپورت میدان ته راوستل چې دې په نشو اخته نشي او بیا چې موږ دا سوچ وکړو چې دا کم پخته دي د دې لپاره بندوبست پکار دي. نو ډیر مند په دې باندې خواري شوی دي او ډیر پلرونه په دې باندې پریشان ول. نو د دې لپاره موږ د اداره خلاص کړله چې دا ټیم 2500 کسان پکې موجود دي. دا کرونا وایرس نو نو موږ د افغانستان مریضان هم راکړه د ایران هم راکړه. نو موږ اوس کوشش دا کوو د افغانستان د ایران مریضان چې دی هغه نه خپل ولې موږ سره هغه سہولیات نشته چې موږ معلوم کو چې دا کرونا وایرس څه مسله ده. موږ سره د پاکستان مریضان دی ټوټل او د پاکستان د مختلفو علاقو غړي.
فضل محمد نورزی زیاتوی چې له دوی سره ډاکټران او ارواپوهان شپه ورځ کار کوي او د بیلابیلو لارو د ناروغانو درملنه کوي. نوموړی زیاتوی چې کورنۍ په نشو اخته کسان دوی تورولي او دوی د میاشتې سړي سر 15000 روپۍ ورڅخه اخلي خو خو دغه په خبره په موجوده 2500 ناروغانو کې د سم نیمای درملنه وړیا کوي، ځکه هغوی غریبان دي او د فیس واس نه لري.
زه د دې کونسلر یم، کونسلنګ کوم، د دې لپاره ډېر ضروری دی او د لیز موږ سره تقریبا هر وخت 24 ګنټه به یو ډاکټر موجود وي. دا خو چې دې د دې موږ علاج ورکو، دا په دې باندې نه کیږي چې خلک یې په کور کې وتړي، په ځنځیر یې وتړي، یا دوی ووه یا دوی وډبه، دا د زړه د سوي خلک دي او دا الله پاک په دې عذاب باندې اخته کړی دی. کچیر موږ پر دې باندې ظلم وکړو نو موږ کورونه هم خرابېږي. نو موږ چې دې د ظلم څخه خلاص کړی دی، دوی په کورو کې په ځنځیران تړل سوي، موږ دا کور سره چې دې موږ توې موږ ورسو جنرای ولو د لیز ځنځیران جن خلاص کو علاج وکړو. د دې کله بلډ پریشر کښته سي، کله بدن ډیر شدید درد کوي، یعنی قسم قسم ناجوړی دي. هغه ډاکټر د دې د ناجوړی په مطابق باندې ودی ته میډیسن ورکي، د لیز موږ خپل اکسیجن او ارسه سامان د لیور سره اویلیبل دی. کوم چې سایکو پیشنټ کې دماغ ته تاوان رسیدلی، هغه د درو میشه تر شپږ میشت کول، چې سایکاتریست ګورې دی چې هغه څونه ګولې ورلي چې دای کابوسی، نو دای بالکل برابر سکور ولاته پلاس ورکو. لیکن عام د منشیاتو عادي کسان چې صرف د وی میشته پر راځي او بس اولاد خپل کورو ته سجون کوي.
په پاکستان کې په نشو د اختصاصو کسانو لپاره پر دنبلنې مرکزونو سربیره ځینې تنظیمونه د نشو د مخنیوي لپاره د پوهاوی کمپاینونه هم چلوي، چې وی ډرګ فری ملکند یا له نشو څخه پاک ملکند دی. دا تنظیم په 2015 کال کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسی د نشو خلاف کمپاین کوي. د دې تنظیم مشر سبحان علي چې په سپینګل هم مشهور دی، وای چې د دوی سیمه ته آیس نشه ورغلې و او په ځانګړي توګه چې کله د دوی یو نږدې ملګری هم په دې نشه اخته سو، نو دوی له نشو څخه پاک ملکند په نوم کمپاین پایل کړ.
په هغه وخت کې دا آیس چې دا نوی نوی د ملکند را انټر شو، بلکې د پوره صبح ته نو په دې وجه باندې دلته کوم خاصه کم نوجوانان چې اورې پته دې دغه طرف ته راکېدل او دنی بجا ورکو چې دغه طرفه سړی ډېر زړور شو، یو شی بل شو، دا غیر هغه شاته خطرات نه هغه بالکل بے خبر وو. دا یو دا یو اهم دغه زمون ته ځین کې دې مخنیوي په کار دی. او بل کم نشین چې زړې زمانه نه را روانو او نوی نوجوانان ته مختصله ورځ ورځ ډېر پته دی.
سپینګول زیاتوی چې دوی د نشو د مخنیوي لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه کمپاین مخته وړي او بل خو په نشو اخته کسانو ته د علاج اسانتیا ورکوي، چې تر دې دمه د څه باندې 1415 کسانو درملنه کړې ده.
لکه هغه کورونه کم چې په دې کې راغلي نوجوانان خپل یار او مشران، نو هغه ته لګره تبلیغیانو خبا قاعده دروازه ټکو راغو اړې باندې راځي کوي ګری کوي چې تاسو خپل څنګه راځي چې دو علاج مو وغیرہ کو او دې ځوان تر څو واپس راځي. کور مکمل کفالت تنظیم پہ دو تا راشن رسول دو علاج معالجہ کول دو دوا کا پدرے منس کی پیسن میسن مسلے دار سے زمون تنظیم پہ دی.
د خبر پرتونخوا په یو شمیر سیمو کې زرګونه کسان په بیلابیلو نشو روږدي. په سواد کې د نوي ژوند په نوم په نشو د روږد کسانو د درملنې مرکز مشر ریاض احمد حیران وای چې په ملکن ډیویژن کې په نشو د روږد کسانو د درملنې لپاره کومه ځانګړې اداره یا مرکز نه و، نو د پولیس افسر په مشوره دې کار ته وژه ورکړه او په 2018 کال کې د نوي ژوند په نوم د دې مرکز بنسټ کښېښود.
په سواد کې یو ډی ای جی محمد اجاز خان د 400 اوسیدونکو کې و. اغوی سره زما یو ملاقات وشو. ما هغه وخت په زناورو باندې کار کاوه، کوم چې دلاوري سره زناوري دوی چې په مازوره شو ما به د پټای کوله. نو اجاز خان سره زما د شعر او ادب په وجه باندې ملاقات وشو. اجاز خان ما ته ویل چې ته فلاحي کار د شعر او ادب سره کوه، ځکه چې پښتانه ډېر وروسته خلک ته پکار ده چې پوهان خلک چې کمی هغه فلاحي سوچ ولري. نو ما ته ویل چې زه د لاوري ځناورو باندې کار کوم. نو محمد اجاز خان ما ته ویل چې نه، هغه ایک د خدای پاک مخلوق دی، خو کم خلک چې نشي کې په دې نالو کې پراته وي، په کندو کې پراته وي، دې خلکو ته نوی ژوند ورکول غواړي.
ریاض احمد حیران زیاتوي چې دوی تر دې دمه د شاوخوا 800 کسانو درملنه کړې چې عمرونه لا 2 کلونو څخه نیولې بیا تر 20 کلونو پورې دي. د هغه په وینا دم غړې له دوی سره تر نیوي زیات ناروغان موجود دي چې زیاتره ځوانان دي. خو د شاوخوا 400 ناروغان خپلوانو له دوی سره د هغوی نمونه درچ کړي او د ناکافي ځای لرلو له کبله د دنبلنې انتظار کوي. نوموړي زیاتوي چې د هغو ناروغانو درملنه ژر کېدلای شي چې په جسماني توګه خراب شوي وي، خو د نشو د ذهني اغیزمنو درملنه لږ زیات وخت اخلي.
یو قسم خلک داسي چې هغه نشو ذهني او خراب کړي وي، او یو قسم داسې خلک چې هغه نشو فزیکل نقصان وته هغه تر سوالی نو کوم خلک چې فزیکل خرابي هغه سلور میاشتې چې دی د هغو دپاره ډیوریشن دی او کوم چې ذهني خرابي لکه ما سره دا مهال یو مریض دی د بوسټن امریکې نه راغلی دی دا هغه زما سره څوارلس میاشتې وشوې چې هغه ذهني خراب دی نو فیملی وایي چې هغه به دلته تاسو سره لابي
په نشو درود کسانو درملین مرکزونه کې یو خوا د بیا بحالی کارونه مختوړي نو بل خوا دوی خپل هم ل یو شمیر ستون سره مخامخېږي. ریاض احمد حیران د خپل کار د اغیز او ستونزو په اړه وایي.
زمونږ د دې نوي ژوند ادارې د وژنه د میاشتې سلور کروڑ روپۍ چې کم ده دغه د نشي توکو روکتام کې کم خلک چې د دې کاروبار کوي هغه ته مونږ د میاشتې سلور کروڑ روپۍ نقصان ورکوو. ما چې د دې آغاز کړو نو ځان د دې ستونزو سره مخ کړو. ما ته پته وه چې زما عزت په پکې نه، زما بچو ته په پکې خطرې، زما سر ته په پکې خطرې. زه دې ټولو خبرو ته تیار وم. موږ په دې کې ډېر شي وی دي خو تر اوسه پورې حکومت زموږ سپورټ نه لري کړی. بل زه دا وایم چې لکه زمونږ د ادارې نه په سلګونو خلک خښوي دي او وطن یې خپل روزګار کوي خو د حکومت تر طرفه تر دې دمه موږ د څه قسمه پاملرنه نه ده کړی شي. حکومت دې موږ سپورټ کړي، زمونږ نه دا وطن پاک واړي، مال دې وسایل لګي.
خو د خیبر پښتونخوا حکومت د ولسي خیر شګړې څنګه مرستيال مشر خالد اقبال وایي چې دوی خپل یو ولس داسې مراکز لري چې هلته په نشو دروږ د کسانو درملنه کوي.
زمون اوس باز سنټر دا چې کسل کسان ته یو خرابې دا چې ډیر خرابې دا چې شل را دي درې میاشتې سوف یو نیو میاشت پاتې کیږي خو اتمان نه را دي درې میاشتې. دا زمون مرکز ته خپل خلک راځي او په غټو خاریو کې زمون د پولیس او دغه باندې مرسته باندې موږ اپریشن کوو. سټریټ ډرګ اډکټ چې کوم یاره دی موږ دغه سې بهاله مرکز بوزو علاج دوایان خوراک رهایش هر څه مو.
په پاکستان کې د نشو د مخنیوي لپاره کمپاین چلوونکي فعالان د درملنې او بیا بحالي مرکزونه په نشو دروږ د کسانو آبادی پرتله ډیر کم ګڼي. د هغوی په وینا نه یوازې حکومت بلکې شخصي بنسټونه او ادارې هم باید دا هڅې نورې زیاتې کړي. د دې اونۍ تورتمونه خبرونه هم دومره وه. راتلونکې اونۍ کې به د یو داسې ډاکټر او ارواپو سره مرکه واوري چې له کلونو راهیسې په نشو دروږ د کسانو درملنه کوي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ، ویبپاڼې او ټولنیزو شبکو هم اوریدلای سي. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم. روغ رمټ او خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام سازونه زنجیرونه. د نن په سازونه زنجیرونه خبرونه کې د سیړنکار او کلتوري چاروپو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبرې کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندې څنګه د بنیادي بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د سړنکار او کلتوري چارو د پو نقیب لون سره په افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي ته په ورپېخو چیلنجونو خبره کوو او دا جاج اخلو چې په موسیقي بندیز څنګه د بنیادی بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د بشری حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ د کال 2022 لپاره په خپل راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ ستونزه پیچلې شوې ده او اقلیتونه او سیاسي مخالفین د زور زیاتی او فشار سره مخ شوي دي. سړنکار نقیب لون وایي چې موسیقي او هنري اظهار یو بنیادی بشري حق دی چې د بیان د ازادۍ په شان د ملګرو ملتونو په چارټر او د نړۍ د بیلابیلو ریاستونو په اساسي قوانینو کې منل شوی دی. نوموړی وایي چې د موسیقي نه بغیر د بیان د ازادۍ تصور نیمګړی پاتې کیږي.
مونږ د ټولې چې کوم ورته وایي له هغه ټیم نه بیا د ابل ټیم نه بیا چې کوم ریاستونه راغلي دي نو ځای په ځای ریاستو کله کله په دې شي باندې د انساني ازادي د کلچر کوم کلتور ورته وایو یا جامه یا علاقایي یا تړونو یا په دې شیانو باندې پابندي لګولې ده. بنیادي طور پر دا پابندي دومره نه وه. قانون به هلته رامخته کېدی چې کله به انسان ته له بل انسان ضرر رپورته کېدی نه نو بیا په دې لړ کې بیا په 1908 کال لوشت دی نه چې کله انټرنیشنل هیومن رایټس چارټر هغه سو اپلای شو نه هغه کې د دې شي فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف کوم ستا کلچر دی کلتور دی د دې شو کولو د دې اخولو د کتاب لیکلو د بیان کولو د کلتور ښکار کولو دغه د ازادۍ په قاعده هغه شوی وي. نو ته پښین چې کله مونږ وایو دا پنځه شپږ شاخه لري چې هغه کې د سوشل او کلچرل ایکسچینج په کده یو اداره ده چې هغه د مختلفو ملکونو د مختلفو غوندې کار کوي. نو دا شی له پابندیانو راخلاص کستنه ته هغه زمانه کې د رشیا چې کوم وی سویت یونین هلته دا پابندیانې وي د نن سبا په زمانه کې په نارت کوریا کې پابندی ده او دوه مثال چې زموږ د هغه افغانستان دی دا چې راته موږ د پاکستان آئین تراسو نه پاکستان آئین په 1973 کې کوم آئین جوړوي په دې کې هم ازادي ده هر فرد نه بلکې د کوم کلچر دی د کوم لینګویج دی د پروموټ کولو ازادي ده.
نقیب لوند وای چې هندستان په ټوله نړۍ کې ځان په خپل کلچر پیژندل دي خو په پاکستان او افغانستان کې د کلتور او قانونو د جبو او موسیقې ته وده نه دا ورکړل شوی او هم دغه وجه ده چې جبو او کلتور د بریدونو ښکار کیږي. د هغه په وینا اساسي قانون د فن هنر او بیان د ازادۍ حقونه مني خو په مینس کې ځنې داسې خلق او ډلې دي چې هغوی د خپلو سیاسي او ستراتیژیکي ګټو لپاره دغه حقونه د خپل لاندې کول غواړي.
سندره چې کوم زمونږ سره ده سندره د کلچر او د هغه جرړه ده دې بغیر په کلچر مکمل ایدلای نه شي. دې بغیر چې د کلچر هغه کول نه شي د هندستان مثال پروت دی چې هندستان چې کوم دی هغه په ټول دنیا کې د خپل کلچر په چنتل دي د بالیوډ په ذریعہ څنګه کلچر لري نو د دې ازادي ممکن ملاو ده چې کل ازادي ملاو شي نو بیا به تاسو د سیاسياتو یو عام سټډنټم تاسو ته خبره صدر خلاص چې په دې تور بده کوي چې کله ریاست یو شی ته ازادي ورکړي دې مطلب دا دی چې دا شی د انساني نقصان یا د انساني ضرر په مخ کې نه دی ولاړ. نو چې ریاست ازادي ورکړي ده او یو بل فرد راځي یا یو تنظیم راځي یا یو اداره راځي چې هغه له خپل طرفه ځخاغه کوي نو الریډي هیومن رائټس 1948 والا چې کوم چارټر دی انټرنیشنل هیومن رائټس چارټر دی 1973 چې پاکستاني کانسټیټیوشن دی د دې دواړو خلاف ورزي وشوه ځکه چې هغه کې کپالي کلسیدي چې ریاست او د عوام په ذریعہ کې به په منځ کې به بل سره نه دا د نیولو او پابندي لګولو دغه اختیار چې کوم دی د عوام سره دی توري د عوام جوړ چې کوم حکومت دی څه دې سره دی یو ملک زلا راځي او بل راځي او بل څوک راځي هغه ته وایي چې به داسې نه کوي ځمانه دی خو نوچستانه دی خو نو دا دې چې زما د ازادي په مخ کې راځي چې زما د ازادي په مخ کې راځي نو ته ازما چې کوم بنیادی انساني حق دی دا په مخ کې راځي.
سرنکار نقیب لوند زیاتوی چې د هنر او موسیقي د ود لپاره یو منظمه پالیسی په کار ده ځکه چې هم د دغه لاري مونږ د سولې او اجتماعي ژوند خوشاله ته ورستنی دي شو. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کلتور د ود لپاره یو اداره هم پرانسته ده خو نقیب لوند وایي چې باید د دې ادارې لپاره مالی پنګ ورکړل شي او دغه تل داسې خلک په کار وګمارل شي چې د سیمې د تاریخي او ټولنیز تاریخ پوها او شعور لري او د هنرمندانو سره په شریکه کار وکړل شي.
د څو کال مخکې د تیر ګورنمنت کې خیبر پښتونخوا ګورنمنت دوی لپاره یو 10,000 روپۍ اعلان هم وکړل نو تر څو پورې ورسېدل بیا د څو خلکو هغه وکول نو میډیا هغه خلک راپورته کړي دي چې کوم لوی خلک وو لکه سات سندرغاړي چې هغه مخه په هغه کې پراته وو 2018 تر 2018 پورې شپاره سندرغاړي او ډانسرې په پشاور کې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. نو دا مسلې ډېرې دي چې کوم دا لیبرل کلاس کوم دی یا کوم دا اسلامي حقوق والا هغه دي هغه هم بس یو خاص لیک روان دي یو خاص استقرار غواړي د پنجاب حکومت کې به هم موضوع وایي چې پنجاب حکومت څنګه کار کوي پښتونخوا حکومت هم څنګه گزاره کوي تیر کال انتقال څلور خزر کوي ورکې نه نو دا چې پښتو اکیډمي دا نور هغه شروع کړی دی نه هغه کار د دې نه ولې دي چې یاره موږ دې ته دا وایي خو د تیر کال مثال درته ما په پشاور کې سپورت غالا و نه نو دوی له کراچی نه علي عظمت راغوښتي په خلال علي عظمت یو مثلا کوم دي ستاسو په یو سری په پیښور کې په صدر کې له پیم سټډیم سره کران خان دغه او د پښتو نور سندرغاړي په ارمي ارمي پلیټونه چې کوم دي نه په دې کې پراته وو چې یو څوک نور وغوښتي نه
د نقیب لون وینا دا چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو ورستو په پیښور او کوټه کې کلتوري او هنري هلزلې اغیزمنې کیدی شي او بې کور شوي افغان سندرغاړي او موسیقاران د ویرې او بې یقینۍ سره مخ کیدی شي. هغه زیاتوي چې باید ملګري ملتونه او د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د دغه هنرمندانو ستونزو ته پام وکړي او دوی له یو داسې انتظام وکړي چې دوی پکې خپل هنري سفر لا دوام ورکولی شي.
اوله خبره خدا دې چې افغانستان کې چې تاسو کوم ویل نو افغانستان کې څه فائدہ هغه وي د کلچر سیستم وزارت ته لږه زبده استاد هغه راتلی یا کوم ادارې کار کولې ریسرچ کې تاسو ولې چې افغانستان د کابل هغه د میوزیک اخري ادارې شکل طالبانو بند کنه نو یو خو فنکار به کور شوی فنکار د سترګ هغه سونه بل بده په پردي وطن کې بل وطن ته بجي یا کبه نه د یو سر روزګار څه نشته او په یاره کې کوم ماجرات کې بده بیا ژوند کوي نو په دې کې به یو څه کسان خو بیرته په پیښور او په کوټه کې ځان جوړ کړي خو نیمی پرسنټ چې کوم فنکار دی د افغانستان ته دا به لیا مزدوري کوي افغانستان کې دننه بیا که راووت نو بار به ګرځي د خلکو هغه به کوي هلته فلاله خو زه د موسیقۍ یو مستقل دل نه وینم چې را روان څه وخت کې وشي فلاله په افغانستان کې هلته چې کوم فنکار دی هغه ګوټ شو د هغه خطې ماتې کړي دي په کومو وزرو به دغه د تګ کولی هنر د وزیر چې کومې دي هغه وزیر ورماتې کړي دي او د دې بعد چې کوم تاکم چې راوتلي دي دی واده پوري نو دا هم زما نه دی خیال چې دلته دا مارکیټ دومره زر قبول شي.
اوریدونکو دا آواز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بونری له اجازه ورکه د الله پامان.
خدا سینا زہم ڈیر سنو مارما خدا سینا خدا سینا خدا سینا خدا سینا